있는 아우아지아.
는 아우아지아.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن نو وضعیت په نیم ساعته خبرونه کې ستاسو کوربایم. پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت اعلان وکړو چې یونیسف او د روغتیا نړیواله اداره په افغانستان کې د 2015 کلینیکونو د روانې میاشتې تر پای پورې تمویل کړي. خو دغه وزارت وایان ډاکټر جاوید حاجیر بیا ویلي چې دغه روغتیایي مرکزونو تمویل به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي. موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د موجودو ستونزو او د دغه سکتور سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتیا په اړه خبرې کوو. خو وړاندې لدې چې خبرونه پیل کړو، ستاسو پام د دې سات خبرونو ته راګرځو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې سات خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره شپه په افغانستان کې د روان وضعیت په حق لغونډه کړې ده. د بشري حقوقو په وضعیت، د ښځو او نجونو د ازادیو او په ښځو د طالبانو د تازه محدودیتونو په حق له غږېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د امنیت د شورا 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ناروې د نمائندګۍ مرستیالې خبریالانو ته وویل چې د اقتصادي کړکیچ د اواري په ځای طالبانو په ښځو او نجونو ظلم پیل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې دایمي استازې باربرا وډرود ویلي دي که طالبان دغسې اقداماتو ته دوام ورکوي، سخته ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا په افغانستان کې په ښځو د طالبانو د حجاب د جبري کېدو نه وروسته بېګا غونډه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په خزو د طالبانو د حکومت تازه محدودیتونه او بندیزونه وغندل. خاغلی بلینکن د می د میاشتې په 12مه په ټوټر کې لیکلي دي چې په جنو او خزو باندې د طالبانو تازه محدودیتونه د تاسف وړ دي او ویلي دي چې د خپلو جی 7 هیوادونو د همکارانو سره په ګډه دا شدید محدودیتونه غندي. خاغلی بلینکن زیاته کړې ده چې د ټولنې د نیمایي وګړو د ظرفیت محدودول د پرمختګ، سولې او ثبات مخه نیسي. د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې اعلان کړی دی چې ښځې باید شرعي حجاب رعایت کړي. چادري، سادر او هر جامه چې بدن پټ کړي شرعي حجاب دی. د جی 7 هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو دا محدودیتونه به افغانستان د نړیوالې ټولنې نه نور هم منځوي کړي. د احمد مسعود په مشرۍ د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د بغلان د ولایت د اندراب په ولسوالۍ کې د جګړې او د تلفاتو خبر تایید کړی دی. د دې جبهې ویان صبغت الله احمدي د مې په 12مه په اعلامیه کې ویلي دي چې تېره شپه د اسدالله اندرابي په نامه د دې جبهې یو قومندان د خپلو څلورو وسلوالو سره د اندراب د درې ولسوالۍ کې وژل شوی. خاغلی احمدي زیاته کړې ده چې طالبانو د دې وژل شوو کسانو مړي د دې صلاح ولسوالۍ په بازار کې ایښې دي او تر اوسه د هغوی د ښخېدو او جنازې اجازه نه ده ورکړې. هغه همدارنګه د 19 طالبانو د وژل کېدو او ګڼ شمېر نورو د ټپي کېدو ادعا هم کړې ده. د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي دي چې په هرات کې د طالبانو نظامی محکمې خبریال خالد قادری ته چې د نوروز رادیو د پاره کار کاوه د 1 کال بند سزا ورکړې ده. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس خالد قادری بارنۍ او مطبوعاتو ته د جاسوسۍ او په ټولنیزو شبکو کې په طالبانو د انتقادونو په تور نیول شوی او محاکمه شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان د کراچۍ په کار کې د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د مې په 12مه په 14 کې 1 تن وژل شوی او 2 نور ژوبل شوی دي. چاودنه د کراچۍ د ښار د صدر سیمې ته نږدې شوې ده. لا معلومه نه ده چې د دغه برید هدف څوک و. په دې چاودنه کې یو لاروی وژل شوی او 2 موټرو ته زیان رسېدلی دی چې یو پکې د پولیسو موټر دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د مې په 12مه د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي قواوو موقتا نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په حق له پلټنې وشي. د افریقلیګ د چین او ایریتریا د دوه مخالف رایو په مقابل کې د دې شورا د دیرویشتو غړو هیوادونو په موافق رایو تصویب شو. په اوکراین کې چارواکي وایي سارنوالان د روسیې د قواوو د یو لړ جنګي جنایاتو ادعا وسړي. امریکایي شبکې سی این این یو ویډیو خپره کړې چې د روسیې قواوې کیف ته نږدې د موټرو د خرڅلاو په یوې سیمه کې په دوه ولسی خلکو ډزې کوي، یو ځای په ځای وژل کیږي او بل یې وروسته مړ کیږي. د اوکراین سارنوالانو ویلي دي چې دا پیښه د یو جنګي جنایت په توګه وسیړي. په یوې بلې پیښې کې ځینو خلکو ویلي دي چې د روسیې قواوو د اوکراین په ختیځ کې په یو کور د ټانک ګولۍ ورکړې دي، څو تنه پکې وژل شوي او دوه نور زخمي شوي دي. دا پیښه د مارچ په 18مه د خارکیف په یو کلی کې شوې ده. د دې قضیې نور وضاحت نشته، خو سارنوالان وایي چې د جنګي جنایاتو او قتل و قتال په حق لیې تحقیقات پیل کړې دي. د اروپایي اتحادیه د خارجي پالیسۍ رئیس جوزف بورل نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دغه اتحادیه به د اوکراین سره نوره نظامي مرسته وکړي چې 1500 میلیون یورو ارزښت لري. هغه ویلي دي باور لري چې د روسیې په تیرو د بندیز په حق را د موافقې نه وروسته دا مرسته په صورتونکو ورځو کې کېدلی شي. برتانیې نن د جمعې په ورځ ویل چې په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله یې په خپلو تازه بندیزونو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه د پخوانۍ ښځې او نږدې خپلوانو مالي شبکې شاملې کړې دي. او د متحده عربي اماراتو رئیس شیخ خلیفہ بن زید ان نهیان وفات شوه دی. دا خبر د متحده عربي اماراتو دولتي خبری آژانس خپور کړي. زیبا خادم، امریکا غک، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
بیا هم ستړي مشي. د هغه اوریدونکو چې تازه را سره په خبرونه کې ملګری شوي لپاره یو ځل بیا یادونه کوم چې موږ په خپل نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د موجودو ستونزو او د دغه سکتور سره د نړیوالو مرستو د اغیزمنتیا په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې را سره د روغتیا د چارو متخصص او د امریکا د اریزونا پوهنتون استاد ښاغلی نقیب صافی ملمد. ډاکټر صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی.
سلامونه ارچوال صاحب، تاسو استاد د لارې ټولو رادیو اوریدونکو
ډیر مننه. ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې کار کړی دی، دغه شمیره چې مونږ یاد کړل چې طالبان ویلي چې نړیوال ورسره مرستې کوي، اوس مهال چې په افغانستان کې د روغتیا له حالت تاسو خبرې وي، فکر کوئ چې دا به د افغانستان او د افغانستان د خلکو درد دوا کړي؟
د افغانستان عمومي توګه باندې روغتیا حالت په تیرو شلو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی و. تقریبا 3200 عمومي کلینیکونه چې هغه د عامې روغتیا وزارت او یا هم د مرستندویو مسؤل لخوا حمایت کېدل موجود و. اوس لپاره ملګري ملتونه، خصوصا د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف او نورې مرستندوی سازمانونه تقریبا 2800 شاوخوا دغه مرکزونه حمایت کوي. د دې لپاره چې یو کلینیک یا یو صحي مرکز، یو صحي روغتیایي مرکز ښه خدمات وړاندې کوي، هغه څو شیان ته اړتیا لري. هغه تنه دوا نه ده، هغه کې مسلکي کارکوونکي دي، هغه کې هغه کارکوونکي دي چې هغه ته تنخواه په وخت ورسیږي او کافي اندازه باندې خوشاله دي خپل کار نه، د هغه بچو لپاره تعلیم زمينه برابرې، او د دې لپاره د په حساب هغه معاشونه او خدمات چې رسو وسی. نو اوس د بیرنیو مرستو د برکته د نړیوالو قیس ازمان او نور د یونیسف او نور ایجنسی موقتا د کومک کوي، ول د اوګدی مودل لپاره دا در دوام نه. په بل خوانه داسې د خوارزواکۍ او د نور ستونزو له امله په امیدو باندې اخری ارقام د شخای چې په تناسب د بخا نسبی مرینه او د نورو ناروغیو زیاتواله زیات شوه ده.
ډاکټر صاحب تاسو مو ته اشاره وکړله، تاسو ویل چې د نورو فکټرونو علاوه دوایی هم ضرور ده، او نو اوس د افغانستان سره په موجوده وخت کې د گاونډینو د اکثرو پولی تړلی دی، او خصوصي سکتور په دغه برخه کې مخکې ډیر فعال او اوس د افغانستان داخلي اقتصاد په یو څه کمزوري شوی دی. په اوس وخت کې چې دغه کلینیکونو سره ځینې هیوادونه مرسته کوي، ملګری ملتونه، هند، پاکستان او نور هیوادونه مرسته کوي، د دوا د کمښت موضوع په افغانستان کې شته او کنه شته؟ او کوي دا څومره جدي ده؟
دوا کمښت یو خو هغه هر هیواد خصوصا درېمه نړۍ هغه هیوادونه دې په خاطر چې مناسبه دوا راوړي او بيزې پیسې خرڅ نه شي، هغه یو لیست لري په نامه د اساسي دواګانو لیست یا اسینشل میډیسن، چې د هغې لپاره د افغانستان دغه اساسي دواګانو کمښت به نه احساسي، ځکه چې د این لیست نه ملګری ملتونه او یا نور هغه مرستندوی هیوادونه چې هغه به دغه دواګان راوړي. صرف یو د غټو ستونزې نه دا ده چې دغه دواګانې که چیري په مناسب او په دوامدار توګه را نه وړل شي، نو د دې کمښت به د ډېر زیات ناروغانو د مشکلات سره مخ کی. ولی تخصصي دواګانې هغه دواګانې چې ډېر عام نه دي، هغه دواګانې چې په مشخصو مریضګان ته چې هغه مثلا لکه ایساله او استفراغ او د ټوخی او دا دوانه به نوې ناروغي دي، د هغه دواګان لپاره هغه لپاره چې تخصصي دواګان د دې کمبود به احساس کیږي، او هغه به یو غټه ستونزې خصوصا چې نړیوالي اړیکی تجارت دا ډیر خراب شوې. دویمه خبره د اساسي دواګانو قیمت ده. په راتلونکو شلو ډیر شو کلو که خصوصا شلو کلو کې یو څه د دوا جوړولو فابریکې جوړ شي په افغانستان کې، چې هغه اوس په اکثر نه د خراب اقتصاد د دې خاطر چې خام مواد ورته نه ورسي، د هغه رقم فعالیت چې په در نه هغه نه لري، چې دا د دې باعث کیږي چې د وطن کې جوړ شوی د وګان چې اکثر د کیفیت خاوند وي هغه به نه پیدا کیږي. دا ځکه نه د هوا د هیواد په اقتصاد باندې منفي اغیزه کوي، بلکې دغه د وګانو په موجودیت باندې هم په هیواد کې منفي اغیزه کوي.
بل موضوع تاسو ته اگر چې ډاکټر صاحب یو څه اشاره وکړه، خو په خو داسې شکایتونه چې د گاونډیو هیوادونو چې افغانستان ته کمی دوايان راوړیدل دغه کیفیت خنو، فکر کوي چې دغه موضوع وسم شته دي او کنه د دې مخنیوي شوي؟
ما ګورې د کیفیت د دواګانو چې واردات د متفاوت دي، او د دې لپاره په خو د کیفیت د کنټرول لپاره یو مشخص ظرفیت وجود درلوده. زه د اخیری معلومات نه لرم چې آیا د عام روغتیا وزارت هغه د کوالټی کنټرول یا د کیفیت کنټرول لابراتواری په هماغه رقم فعال ده کنه، یعنی په هماغه رقم هم منابع او هم متخصصین پکې شته دي، او یا کسانی د وطن وتل دي او هغه منابع چې ورته برابرې دي هغه شته کنه شته؟ نو د دې مور کې خاص نظر نشم ورته ولې، ولیک چې د هیواد عمومي وضعیت ته وګورو، په لکونو کسان غرته او په میلیونونو کسان هیواد همسایه هیوادن ته تللي، خصوصا یو شهر یو میلیون ایران ته، یو څه هم وي پاکستان ته، نو په دې کې به یو څه متخصصین هم وي، او دا به طبعا منفی اغیزه په موجودیه په کیفیت د خدمات باندې کوي.
ډاکټر صاحب بل پوښتنه دا ده چې په خواله کته سو ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو او ځین نورو ادارو چې د صحت په سکتور کې کار کوي هغه د افغانستان د حکومت سره همکارو او دغه سره کار کولو، په هغه وخت کې تعامل څه ډول وو د حکومت او دغه مرستندوی ادارو په منځ کې؟ دوی څه ډول مرسته کوي؟ هغه د پیښلغه پروتوکول د همکارۍ څه ډول وو؟
مرسندوی موسو اکثرا هغه د حکومت سره یا د حکومتي ادارو سره کار کوي، ولی په خاچو هغه ټول تعلق لري چې د حکومت توانایی څومره ده، حکومت مسلکی ظرفیت څومره ده. زه د خپل هغه تجربه چې نړۍ په نورو هیوادو کې زلرم، هغه هیوادونو چې قوي د عام روغتیا وزارت درلود، مسلکی کسان به ډیر درلودل، نو بهنه موسو به ډیر ورته غوږ نیو. ولی په هغه هیوادونو کې چې د عام روغتیا وزارت یا حکومتونو به مسلکی کسان نه درلود، په خبره به په هغه رقم هغه سکلز او په حساب هغه معلومات نه درلودل، نو هلته به د بهرنۍ موسسو کومکونه به یو څه د خارجي نه په بهرنۍ نه په خوښه وو. نو په افغانستان کې مخکې د عام روغتیا وزارت خپل د یو غږی څو هغه درلودل، څو دفتر درلودل، یو یو چې د بانک جانی سره یا د نړیوال بانک سره کار کوو، یو بل ډیپارټمنټ چې هغه ټول د قراردادونه منیج کول، اداره کول وي، او په دې شکل دی مختلفې سیستمونه جوړ کړي. اوس چین افغانستان دغه پیسې د افغانستان عام روغتیا وزارت ته نه ځي، د دې په خاطر چې افغانۍ ظرفیت نشته، یو او دویم خبر دا ده چې اعتبار نشته، او دریم خبر دا چې حکومت لا پرسپیکټ نه دی پیژندل شوی، هغه خپل جنجالونه لري. نو د دې لپاره د ډیر نړیوالو موسسو خپل اضافه بهرني کارکونکي راوستي دي، او یو موازی سیستم ورته جوړ کړی دی چې په نامه د ټرست فند یادیږي. یعنی هغه پیسې راځي د دغه بهرني موسسو په مشترکه توګه حساب ته ورځي، د هغې نه دا به مصرفیږي چې د دې لپاره بهرني مامورین راوستي، او دا په ډیرو جګو چوکیو او په جګو معاشو راوستي. دغه مصارف د پخوانه په مراتب زیات شوي دي. دا خبره زه به هم تکراروم چې کچيري طالبان غواړي چې یو مستقله او حاکم حکومت ولري، نو د لپاره مسلکی کسان ورته پکار دي. کچيري د دغه موسسو سره د بهرنۍ او ادارو سره یو غږی کو سره کار ونکي، او دغه خپل ظرفیتونه ونلري، نو هغه وسره تقریبا موازی اداره جوړي. هغه پیسې چې دې ته باید راشي، هغه بل څه چې پیسې د بل چپلاس کې رسالای ته بل چپلاس کې، او هغه
اولویتونه حقیقت دی. ډاکټر صاحب، اگر چې تاسو ویل چې د ځینې مسایل په اړه ډیر معلومات نه لرئ، خو که تاسو د خپل تجربې په بنسټ باندې ویو چې دغه ادارې مثلا آی سی آر سی او یا مثلا یونیسف او یا ډبلیو ایچ او چې د کلینیکونو او د روغتیاي مرکزونو سمرست کوي، د دې د مرکز د دې د مرستو هغه عمده برخه کمی کمی وي؟
عمومی توګه باندې دا په درې برخو کې مرسته کوي. اول دا چې اساسي ادویه چې یونیسف یا ډبلیو ایچ او راوړي، دا په ټول دنیا کې د ښه کیفیت او ارزانه دوا ده، ځکه چې دوی هغه په حساب عمده قراردادونه لري د هغه فابریکو سره، او بل هغه دواګان چې راوړي تجارتي نوم باندې نه راوړي، پاسپورت نوم باندې راوړي. نو بنا هم دا ډیر ښه کار دی، دا کچی د دواګانې اوس هم موږ یو ځات چې حکومت په خپل خو دریږم، که دا دواګانې مثلا یونیسف د افغانستان لپاره واخلي، هم ارزان راځي، هم فساد به پکې نه وي، او هم د ښه کیفیت والا. دویمه خبره دا ده چې دی تخنیکی مرستې کوي، په دې کې چې د حکومت د کارکونکو ظرفیت پورته کی تر څو وتوانیږي دغه پروژې اداره کی، یا دغه مسلکی خدمات ارزښت کی. د دې لپاره دا خو هر څه د صفر نه نشو کیږي، بعضی کسان ته به ریفرشر یا تازه د کورسونو دایره دل چې په خانه علمي به تازه شي، او یا نوې شی نه زکی، او بعض کسان ته به اساسي تعلیم وړاندې کیږي. اوس لپاره دا چې اساسي تعلیم زګومان نه کوم، ځکه چې دا اوسنۍ حالت په وطن کې ډېر خراب دی. ولی د مرزونو مشخص مثلا د ایبولا په مورد کې، یا د کورونا په مورد کې، کمپلیټ نوې ناروغي په مورد کې، دا اساسي د حساب د لنډ مودې کورسونه به اوس هم دایره دی بکی. بل خبره په عمومي اداره او منیجمنت او ګورننس سیستم کې د چې دی کولای شي حکومت سره کومک وکړي، او دا غي مدیران تربیه کی. دا بل د دې سیستم جوړول، د سیستم هغه د چې دی د مالی سیستم نه نیولې تر هغه د کمپیوټرایز پروژې منیجمنت سیستم، د دې معلومات راغونډول او تحلیل او دوباره تصمیم نیول سیستم، ولیدا هر څه جوړیږي د لپاره مسلکی کسان فکر دي. دا چې څومره مسلکی کسان په دې ادارو کې پاتې دي، په دونه څه په د ټولو شفاخانو او ریاستو رئیسان دینی عالمان دي، او نه د طب یا د نورو ادارو مسلکي کارکوونکي. دا خپل ډیر زیات خواري غواړي، چې څو دی په دې وتواني کچيري د شي نزد کی نو او بل اخره اخري خبره دا ده د دې موسسو دی په هغه حساب اسراری یا ایمرجنسی کومه کوي دي چې څوک زخمیانی د زخمیانو لپاره مثلا دوا او شین راوي چې په خانو ته او یا هم کچیر هغه ماشمان چې خوارزواکۍ سره مخامخ وي او د خوارزواکۍ د لاسه د مرګ مړین سره مخامخ کیږي د داخله لپاره هغه رقم تغذی مواد چې وکړي شي د دې د سوې تغذی مخنیوي وکړي او یا تداوی وکړي علاج وکړي هغه لپاره او اخیری خبره د ټولنې سره کار کوي ټولنې سره کار کوي چې ټولنې په سطح باندې ټولنې سره راغونډي مثلا د واکسین مثلا د پاکو اوبو د څښلو مثلا د بعض ناروغۍ د مخنیوي لپاره د معلومات ورکړي او هغه هم د کولې شي چې یا واکسین کوي دا هغه شی کولې شي د حمایت کې د حکومت سره یو غږی
ډاکټر صاحب یو خبر ته تاسو اشاره وکړل چې د مسلکی کسانو موجودیت ضروري طالبان وایي چې په مسلکی برخه کې په ټولو وزارتونو کې یو فکر کوم د عام روغتیا وزارت هم یادې دوی وایي چې په مسلکی برخه کې مسلکی کسان شته خو په دغه اداري او سیاسي پوزیشن نو باندې دوی خپل کسان دي زما پوښتنه ده چې د عام روغتیا په وزارت کې د اداري برخه د مسلکی برخې سره څومره تړاو لري هدف دا ده چې چرته دواړه برخې ډاکټرانی او دغه مسلک سابقه ولري آیا دغه تاثیر لري د وزارت په چارو باندې او د وزارت په خدماتو او کنه
مهم خبر ده چې د تعریف باید وشي ګوري د شفاخاني رئیس باید مسلکی کس وي نه اداري صحیح ولدا د سید چې رئیس اداري کې سوی هغه د هر څوګي سید وزیر کې د هر څوګي سید د کاغذ سیاسي چوکې د ولې مونږ باید مسلکی هر کسان چې مربوطه علم دې هغه مسلک د چې کچیر یو جراح راولم او هغه نه زه مهم د وزارت یا وزیر یا رئیس جوړو نو جراح هغه فقیه هغه باید هغه څوګي چې د عامه روغتیا د زم په حساب تعلیمي کړي وسی پدې پوښتې چې و اداره سره کوم جوړیږي سره کوم کیږي پدې پوښتې چې اپیډیمیولوژي هغه څنګه کیږي نو د دې لپاره دا ډیر مهمه خبره چې ترقه وي حکومت تعریفي دا اوس نشه خبره مو د هر حوزوي روغتون د هر شفاخاني رئیس ډاکټر نشته او دا هغه کسان دي چې دینی مدرسې ویلې دي ګومان کوم چې دا به ډیر یو وګدا موده ترسو وکړی شي دغه دینی عالمان په دې وټوانیږي چې نور تعلیم کوي د شفاخانو د مدیریت په حساب هغه هنر او علم لاسته
راځي ډاکټر صاحب یو بل موضوع دا ده چې دغه د یونیسف او دبليو ایچ او چې کوم خبرې کړي هغه وایي چې د دې عمرستې د یادو کلینیکونو سره کې دي چې د ریوی یا دوه میاشتو پورې طالبانو ویل چې د کال تر پای پورې به وي تاسو د ملګرو ملتونو کې د کار کولو تجربه لري فکر کوي چې د نړیوالې ادارې په افغانستان سره په روغتیايي سکتور کې خپل عمرستو ته دوام ورکړي
زه پرې مطمئن نه مشدابه ادامه ورکړي دا چې څونه به دا مختلف عوامل په دې کې رول لري فرض مثال نړیوال مرستې څونه زی اوکرين ته څونه زی نور هیوادو ته په دنیا کې نور کومه ایمرجنسی یا کوم اضطراری حالت یا کوم ناورین مخکې کې د پیسې به الته لګیږي نظر افغانستان دا پیسې معمولا د ملګرو ملتونو ایجنسی ته هغه د لاندې مودې لپاره کېږي معمولا د سل ورځې لپاره او بیا کچيري وزیر خلابې به سل ورځې نور لپاره نو کچيري ملګری ملتونه وایي چې موږ د دې مشه خلاصيږي او حکومت وایي چې د دې به ادامه ورکړي حتما حالت ته بحث شوی دی زه په دې مطمئنه یم چې کومک نه دیږي ولدا چې د کومک اندازه به کم او زیات کیږي دا سل فیصد امکان لري
افغانستان کې ډاکټر صاحب خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ دي او دغه ستونزه تقریبا په یو ناورین باندې بدل شوې ده د خوراکي موادو کمښت د خلکو د روغتیا سره څاړي کولري
په دې کې واضح خبره ده کچيري خوراکي مواد کم وی اول دا چې ماشومان او هغه څوک چې ورلدي هغه ضعیف دي هغه د ژوند په خطر کې ده د دې په خاطر چې ماشومان مړینه ډیره زیاته کې د خوارزواکۍ د لاسه دا اوس یو اشاره یو میلیون ماشومان چې عمر یې 15 کلونه کم دی د خوارزواکۍ سره لاس په ګریوان دي او په هغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي سیویر اکیوټ مالنیوټریشن هغه شدید رقم د خوارزواکۍ سره دی مخامخ دي او د بلې خوا عمومي د وجود معافیت هغه شی چې د مقاومت ورکې د ناروغي مقابل کې د وجود ساتي هغه سره مستقیم اړیکه لري. او بل اخره روحي نظر دي څه خراب کیږي که زه پلان وسم زه مور وسم او زما بچي ګوډې ونه دي زه ډوډۍ وندرم د روحي نظر څنګه زوريږم او دا زما په دماغي او روحي صحت باندې څه تاثیر لري، د کورنۍ په صحت باندې څه تاثیر لري، او بل اخره دغه حالت د دې فشار د لاسه څنګه منفي اغیز لري زمونږ په ژوند باندې او زمونږ توانایي باندې چې د میکروب مقابل کې مبارزه وکړو.
ښه ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د نړیوال ټولنې زیاتره مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا ترسره کیږي او لګول کیږي. د ملګرو ملتونو په ادارو یو نیوه کده ده چې د دیو د مامورینو ماشونه لوړ دي او د دیو اداري مصارف ډیر دي. د افغانستان په موجوده حالاتو لپاره په نظر کې نیول سره دا کار د افغانستان لپاره کمی پایلې لري؟
دا افغانستان لپاره د حکومت سره مواجه حکومت جوړیږي دا اوس هم دا صحیح ده، یعنی تقریبا 25% پورې په بعض حالاتو کې حتی دین هم زیات هغه پیسې چې راځي هغه په اداري مصارف لګیږي په د ملګرو ملتونو لخوا. او کچېری حکومت دا توانایي ونه لري چې ورته وځي دا پیسې تاسو مصرف کړئ موږ مصرف کوو، مسلکي توانایي ونه شي، نو د دې لپاره به ملګري ملتونو به ډېر قیمتي سیستم ورته راوړي او هغه یو دفعه چې ترڅو دا رقم اموخته شو د دې بیرته د حکومت سره وصل او حکومت توان پیدا کول او د پیسې د مرکزي بانک او د مالی د وزارت او د حکومت د وزارتو د راتګ د دې اوږده لار ده. د دې په سختۍ سره کېږي او ډېر مسلکي ذکاوت تجربه او په ضرورت ترڅو وکړي شي دغه سیستم بدل کړي. او د دې لپاره د دې اوږده لار ده. نن ما د چا سره خبرې کولې چې په افغانستان کې یو د لوړ رتبه بهرنی کارکونکی دی او د زیات شکایت په دیو چې د دې سختۍ سره مخ دي او حتی هغه پیسې چې د مصرف لپاره دی پروګرام د ظرفیتون نشه د پیسې جذب شي او مصرف شي.
خه نور ډاکټر صاحب، د افغانستان موجوده حالت ته په کتلو سره دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه د دې لپاره متبادل څه شی دی؟ حل لار څه ده؟
حل لار دا ده چې طالبان غواړي حکومت د خلکو ژوند سره اوري او په ژوندو خلکو حکومت وکړي، نو هغه لپاره باید دوی مسلکي کسان په مسلکي ځایونو کې وڅاري. او دا زه دا غرس د سیاسي خبره ده، خو دا غیر اغینه غیر خزنه او د خزو حالات نه په افغانستان کې سیاسي ټولنیز نور اقتصادي ستونزې شته. هغه هم باید د یو څه توجه وکړي، هغه هم باید د سم تر څو چې دوی ونه کړی شي دغه خپل حساب اداري مسلکي نکی د دې لپاره بل حل لار نشته. د دې لپاره درې مرحلو کې د لارې حل شته. اول دا چې د فدن بورته د عاجل کومکونو راځي چې د خلکو د مړینې او د تاخین مخنیوي وشي. دویمه خبره دا ده چې دوی به مسلکي کسان لري په مرور زمان یو څه د کومکونو د حکومت لارې لار شي، یو څه اقتصادي روابط د نړۍ سره پیدا کړي، یو څه نور د تجارت شي او د خلکو لپاره کار زمینی برابر شي چې څو دوی وکړي شي خپل مشکلات حل کړي. او بل اخر درې مرحله دا ده چې د مملکت د پرمختګ لپاره به قانون او نور اقتصادي پروژې او فابریکې او دا جوړی کیږي مملکت په خپل پخو ودی کې د ځای نه ده.
خه ډاکټر صاحب، کته سم ته خپل ارزونه وی په ټوله کې په افغانستان کې د روغتي برخه سرنګ ارزوي تاسو
په تناسب د نورو سکتورونو د اقل اوس روانه ده ولدا چې کافی ده. کچېری لنګ خبر ده د کچېری د افغانستان د روغتي سیستم جوړ وي خلکو به هند او پاکستان ته غرق قطارونه نه جوړول چې دا ویل لپاره بنات ده. دغه ژوندې مثال ده. نو د دې نه دروي د نور مقامات پوښي چې د سیستم د روغتي د هر ناروغي لپاره ولې خلک بهر ته ځي.
ډاکټر صاحب، د روغتي د برخې د خراتلونکو لپاره څومره خوشبيني وي؟
کچېری حکومت خپل د طالبان خپل موجوده پالیسۍ ته تغیر ورنکي نو زه نه دا نش خوشبین نیم د دې بد هم وته.
خه تاسو ماته د حساب په شمیر وي یو دوه درې کوم غړ غړ کارونه دي چې هغه په موجوده حالت کې حکومت طالبان کول شي او هغه باید ورکړي چې ترڅو وکړي ترڅو د مشکل حل کړي؟
اول کچی دې غوړي دنیا سره اقتصادي رابطه ولري، افغانستان بانک دي د مسلکي کسان او بیطرف کسان لخوا اداره شي ترڅو نور بانکونه په دنیا کې ور باندې اعتماد وکړي او د پیسو راکړه ورکړه شروع شي او بانکونه فعال شي. دا مستقیم اړیکه لري د خلکو ژوند، د خلکو کیفیت او د تجارت او د دې سره دایو دغه خبره په مسلکی ځینې کې د مسلکی کسانو ګواري مسلکی کسان به هم چې عمره مسلکی ذکرې ته جوړه د وطن داخل نه دی وګوري په وطن کې دی زړه غشته مسلکی کسان شته او سیاسي چوکۍ د مولایانو نیسي سیاسي چوکۍ د طالبانو نیسي په هغه کې خبره نشته
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بخنه غواړم ستاسو خبرم قطع کړم زمونږ د خبرونې وخت هم دومره ستاسو نه مننه کوم چې هر وخت مونږ ته وخت راکړې دي او خبرونه کې خپل نظریات شریک کړې دي
ډیر زیات مننه
تاسو خو خو لري دا ورېدون کوم ډیر